نرمال وزن است نسبت به مقدش. و اگر از 25 تا 30 باشم میگیم که اوورویت هستن، یعنی به چاقی میرن. و اگر از 30 و 30 به بالاتر باشه یا چاق هستن، و کسایی که از 35 به بالاتر هستن یا بسیار چاق هستن. پس به می اساس کسایی که وزن اوورویت هستن یا به کدام تداوی های دوایی و چیزها زیاد ضرورت ندارن، باید وزن خود نرمال کنترل توسط تمرینات فیزیکی کنن و توسط رژیم های غذایی. و کسایی که از 30 به بالا هستن، اگر اینها به تداوی دوایی ضرورت دارن، و اگر اینمی رقم از 27 به بالا بوده و امراش امراض دیگری وجود داشته باشه، مثلا شکر موجود باشه، فشار بلند موجود باشه، امراض قلبی موجود باشه، یا هم توسط و تداوی های دوایی باید معالجه صورت بگیره تحت نظر دکتر سایما. و کسایی که سنش از 35 بالاست و اینها امراض دیگر امراش دارن، مثلا این امراض قلبی و امراض فشار بلند خون و امراض چربی خون، این هم تداوی حتی جراحی ضرورت پیدا میکنه. و کسایی که از امی رقمی که بادی ماس اندکس میگه از 40 بلندتر است، یا به تداوی های جراحی ضرورت پیدا میکنه. خب میاییم سر اصل مسئله که چاقی و کانسر با یک دیگر ارتباط دارن. متاسفانه در افغانستان ما دیتا و ارقام و ریسرچ و سروی بسیار منظمی نداریم که ارقام در دسترس ما قرار بگیرد که تا چی حد در سرطان هایی که در افغانستان وجود داره و چی سرطان های روده باشه، چی سرطان های برست دیه باشه و چی سرطان های گرده باشه و چی سرطان های پانکراس باشه و چی سرطان های کیسه صفرا باشه، چون در همه از اینها چاقی رول مهم و عمده را دارن. متاسفانه ارقام در افغانستان وجود ندارن، مگر ارقامی که از ممالک غربی گرفته شده، خصوصا از ممالک متحده امریکا گرفته شده. 64% مردم امریکا کسایی که قائل هستن اوورویت یا چاق هستن. و همچنان در 2001 و بعدها دمی اواخر که شما یادآوری کردین، چاقی را یکی از عوامل عمده سرطان های کلون های کلان یا روده های کلان و همچنان از سدیه یا برست کانسر و از گرده، از مری یعنی ازفاگوس کانسر و کیسه صفرا و پانکراس رابطه مشترک را دارن. حتی گفته شدن که 25-30% عاملش اینمی عامل چاقی بوده و چاقی باعث با وجود آمدن اینمی سرطان ها شده.
تشکر.
و همچنان
تشکر دکتر صاحب، سرگند واقعا مفید و جالب هست توضیحات شما. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، در مورد ارتباط چاقی با سرطان که چگونه میتونه چاقی سرطان زا باشه و بالاخره در مورد ای که چگونه میتونیم یک اندام متناسب داشته باشیم و از شر چاقی در امان باشیم و دور باشیم، بیشتر در ادامه این برنامه صحبت خواهیم کرد. اما طور که پیشتر ما به شما گفتم، مهمان دیگر حالا داریم که از ایرات با ما پیوسته، دکتر خلیل احمد احراری. دکتر سب سرگند، دکتر خلیل احراری در پیامی که نوشته بود از طریق فیسبوک و رادیو آزادی گفته که سال گذشته از فاکولته طب هرات فارغ شده، یک کتاب بزرگ طبی را که 858 صفحه هست از لسان انگلیسی و لسان دری ترجمه کرده. خب حالا همراهش صحبت میکنیم، بیشتر از خودش بشنویم که این کتابش چی هست و چه وقت کار ترجمه را آغاز کرده. اول شروع میکنیم با خودت دکتر صاحب احراری، خوش آمدی به برنامه صحت. کوتاه اگر به ما بگویی که این کتاب خودت کدام کتاب است که ترجمه کردی؟
تشکر زیاد از اینکه با ما تماس گرفتین. در قسمت جواب سوال شما باید عرض کنم که کتاب انگلیسی به نام Short Textbook of Medical Diagnosis and Management یکی از تألیفات نویسندگان کشور همسایه، یکی از تألیفات دکتر محمد انعام دانش که تحصیلات MD خور، دگری MD خور از ایالات متحده گرفته و لسان انگلیسی نوشته شده بود. این کتاب از سال 1992 اولین ویرایش از این و اولین ادیشن از این به بازار آمده بود و از اون زمان تا حال 9 بار ای ادیت شده و آخرین ادیشن از این تا که ایدیشن نهم هست، 9th International Edition. من این کتاب رو به لسان دری برای اولین بار ترجمه کردم.
خب نامش چی گفتی؟ یک بار ترجمه کو به ما هم.
ترجمه نام دری ازی میشه کتاب درسی مختصر در زمینه تشخیص و اهتمامات طبی.
خب میخوام به ما بگویی که یا به محصلین طب شاید جالب باشه که چقدر مهم است این کتاب در حوزه طب و طبابت، مخصوصا برای محصلین افغان.
یک ویژگی بسیار عمده که در این کتاب وجود داره اوی است که در این کتاب امراض به صورت فشرده و به صورت کلینیکی نوشته شده و میتونن بدون از این که یک دکتر یا یک محصل طب بدون از اینکه وقت از او صرف خوندن توضیحات اضافی بشه به صورت مختصر و به صورت کلینیکی میتونن امراض از به صورت تشخیصی از این کتاب بخونن. و قابل ذکر که این کتاب از چندین رفرنس معتبر از جمله رفرنس Current Medical Diagnosis and Treatment که یک رفرنسی که سالانه در ایالات متحده ایدیت میشه و به شکل سالانه و بازار عرضه میشه و از کتاب دیگه به نام Internal Medicine از هاریسن از او گرفته شده و از چندین کتاب دیگه مانند Davidson Principles of Internal Medicine و کتاب دیگه به نام کومار and Clark که اینا البته کتاب هایی است که در انگلستان نوشته شده و دو کتابی که اول ذکر کردیم در ایالات متحده اینا رفرنس های از این کتاب هستن و کتاب 15 فصل داره.
تشکر دکتر احراری. چرا به سرت زد که کتاب را ترجمه بکنی از انگلیسی؟
باید من عرض بکنم که از زمانی که ما دروس کلینیکی در فاکولته طب شروع کردیم، یعنی از صنف سوم فاکولته طب، ما با این کتاب سر و کار داشتیم و از بین چندین کتابی که ما با اونا سر و کار داشتیم، یکی از اون جمله همین کتاب دکتر انعام دانش پاکستانی بود که ما در مقایسه با چندین کتاب دیگه که در پیش روی خود داشتیم و ارزیابی کردیم که هر کس که این کتاب بخونه معادل به این است که خلاصه چندین کتاب خوانده باشه. به او خاطر و این کتاب در کشور ایران هم به زبان فارسی ترجمه نشده، به این خاطر ما گفتیم که این کتاب میتونه برای هم برای محصلین و در دوره‌ای که به استاج میآیند کارهای عملی رو شروع میکنن و هم برای دکترها خصوصا دکتر صاحبای بخش داخله یک کتاب موثر باشه.
خب تا حالا از دوستایت کسایی که از این کتاب استفاده کردن چی بوده؟ نظریاتشان به خودت در مورد کار ترجمه، در مورد موثریت خود کتاب؟
الحمدلله دوستای ما بسیار استقبال گرم کردن و هر کدام از اینا که یک قسمتی از کتاب رو بعد از اینکه کتاب عرضه شد به بازار رو گرفته بودن، هر کدام که یک قسمتی رو خوندن همه روزه برای من تماس های میگیرن و تشکر میکنم و از کیفیت خوب ترجمه و از کیفیت خوب چاپ کتاب تشکر و قدردانی میکنم که من فکر میکنم مورد توجه دوستان ما و مورد توجه جامعه طبی افغانستان خصوصا در ولایت هرات که برای اولین بار عرضه شده، البته کابل هم فعلا موجود هست، این مورد توجه از اونها قرار گرفته.
معمولا این گونه ترجمه ها تحت نظر دکتران بسیار متخصص و مسلکی و مجرب کار میشه. خودت چگونه کار کردی ترجمه کتاب را؟
من باید عرض بکنم که از گذشته های دور من به کار ترجمه دست داشتم و در ای اواخر در ختم فاکولته طب دارالترجمه رسمی را به نام دارالترجمه آسیا افغان بعد از امتحان کردن امتحان در وزارت اطلاعات فرهنگ جواز از او گرفتم و در ضمن باید بگم که در ترجمه از این کتاب در هر چون کتاب فصلهای مختلفی داره، در هر فصل از حکومه با مشکل مواجه می شدم کدام جای برای ما مشکل بود با متخصص مربوطی از جمله می تونم گفته بر بخش قلبی با جناب پوهانیار دکتر سید عبدالخالق منیب که فوق تخصص امراض قلبی هستند، در بخش های دیگه به جناب پوهانیار دکتر سید عبدالمومن واسق که استاد عقلی و عصبی هستند در فاکولته طب هرات. هر بخش از این کتاب ما با متخصص مربوطی از اون جاهایی که مشکل داشتم مطرح میکردم. البته یک تشکری از تمام استادا و از طریق عزیز رادیو طریق تمام رسانه‌هایی که مساعده داشتن.
تشکر.
در اول کتاب هم یک اظهار سپاس کردم از اینا.
تشکر دکتر خلیل احمد اهلاری از کار خوبی که کردی. موفق باشی، خدا حافظ و ناصرت. برمیگردیم به شما دکتر صاحب سرگند. پیش از اینکه بیشتر بحث خود را ادامه بدین در مورد چاقی، میخوایم از شما بپرسم، اونطور که شما در جریان هستین و پیشتر اشاره هم کردین که ما متاسفانه کمتر در بخش تحقیق و ریسرچ و ارقام و اینها کار کردیم و از این نوع کارها کمتر داشتیم، کاری که به نظر شما دکتر احراری کرده بایسه یک محصل جوان، دکتر جوان این کتاب را ترجمه کرده که بیشتر نامش را هم گرفت، از نظر شما چقدر مهم است؟ یعنی بعد از اون میشه سر ازی هم صحبت بکنیم که چقدر میتونه الهام بخش باشه برای دیگه جوان ها، برای دکتران جوان ما.
تشکر. هم به نوبه خود تمجید میکنم کاری دکتر صاحب و یک خدا دور و برکت بده و توفیق بده. در افغانستان یک ملکی است که واقعا چون این فرهنگ کتاب نوشتن و فرهنگ ترجمه کتاب ها متاسفانه کم است در افغانستان، که باید بیشتر می بود و مردم هم ضرورت داره، به شکلی که یک دکتر یا یک محصل میتونه از کتابی که به لسان خودش باشه استفاده نماید نسبت به یکی به لسانهای خارجی باشه، با وجودی که اگر لسانهای خارجی را بفهمم مشکل است برش و وقت زیادتر میگیرن و همون مفهومی که مؤلف نوشته کردن به بسیار مشکل بود گرفته میشه. واقعا کار خوبی کردن و کتابی را هم که ترجمه کردن فکر میکنم کتابی از دکتر سلمان مدینام دانش هستن که کاردیولوژیست هستن، اینوستیف کاردیولوژیست هستن در پاکستان در کراچی و در لاهور. کتاب به دوره محصلین کتاب معصری است و کتاب خوبی است، میتونه مردم از پیش استفاده کنن. خداوند همه دکتر صاحبایی که در می عرصه کار میکنن، دکتر در هر بخشی که هستن، یک اثری از خود باقی بمونن. کار خوبی کردن.
تشکر
از خودش و خداوند موفق داشته باشه.
تشکر از شما هم دکتر صاحب سرگند و از نظر شما در این مورد. خب شنونده ها هم منتظر هستند، بیاین بشنویم دکتر صاحب سرگند که چه سوالاتی دارن و بعد از او بس خود را ادامه میدیم. سلام علیکم.
علیکم برهنزیان در لغمان و ریاست خارغایی خانم سنید برهنزیان در سنگیل این کلیس خطا سر خطا ماسکیم. دکتر صاحب نظما پختنا داره چی در اوستی چې موږ ته وتیری سلا کې وتاوی دغه کې تقریبا موږ دا وایو چې د مرضی له وجې نه زیاتره دغه د فشار د شکر ناروغي د خپل خو موسمي ولا او د درې امراض زیاتره پیدا کیږي د دې علت څه دی او د یو مختصنه مې نه دا چې د دې د تداوی له کفار نه ته موږ د تمرین او ورته والی تمرین کې غواړو دا مواد کم کړی خو دغه سره سره بیا هم دغه شاور چې کوم له منځه نه ځي دما بختان دا چې دا آیا دا د نتیکو لو باندې او کترنګه جديد مخنی په خاطر باندې دا څنګه لمن دلاله شي دا موږ څه وکړو.
خب ډاکټر سرگند سوال را گرفتین، لطفا جواب بگوین و بعد از او بس خود را ادامه خواهیم داد در مورد چاقی. یک لحظه با مزد که یک شنونده دیگه هم منتظر هست از دیر زمانه بشنویم که چی میپرسه و بعد از او با هر دو شنونده میشه که سفارشتان را ارائه بکنین. سلام علیکم.
بله تاسو ته ډاکټر صاحب سلام، من عبد الواحد د غزنی له مقر ورسوالینا.
شرق لست پوښتنه وکړه لطفا.
ډاکټر صاحب څه پوښتنه ده؟ د سیدل تیمو په سیمه کې که یو نفر مریض دی د ډیسپرین ګولې پاتله ده چې کوم لمایې ته سر درد وي نو د سلوریا په ډیسپرین ګولې راشي په بوت کې اچوي بیا یې خوري په لغونه معده خوږي له خپل ګولې فازاري لري اکلکه یو مشارته خلکو ته ورکړي او بل دا چې د پرشتانو ولا وخت پیټه او رقم رقم ګولې سرګړې سمایي سر درد وي ځکه بیا له خپل ګولې فازاري.
تشکر از خودت عبدالواحد جان، سوال خوبی را مطرح کرد واحد جان. واقعا مهم است و ما همیشه گفتیم که از گرفتن دواهای خودسرانه جلوگیری بکنین، پرهیز بکنین در همه برنامه های صحت. و حالا بیشتر تا لحظات دیگر دکتر سرگند هم به شما بیشتر خواهد گفت. خب دکتر صاحب حالا بفرمایین، جواب بگوین و بعد از او بحث خود را ادامه خواهیم داد. مهربانی بکنین.
اول دیگه مکی برور توایم چه واقعا دی چاقی دی فشار دی لوروالی عامل گرزی، د شکر د ناروغي د منستراتلو باعث ګرځي، د زړه د ناروغي لامل ګرځي. دا چوالې د فشار د لوړوالي لامل ګرځي، مختلف دلیلونه لري، خو یو هم د پومي صورت سره چاقي د رګونو د تنګوالي باعث ګرځي او دلته یو مقامت جدیږي او د فشار لوړیږي او د وینې د چربوالي او د هغې د لزوجیت د زیاتوالي باعث ګرځي. په دې اساس هم فشار لوړیږي او همداسې وینه غواړي چې هغه مختلف یعنی سطحه د بدن کله چې یو شخص هغه شخص ته چې نارمل وزن لري سطحه د بدن د دې خلکو د هغې څخه زیاته وي نو یو زیاتې سطحې د بدن ته د وینې رسول د لوړ فشار ته ضرورت لري. په معاوضوي شکل سره په دې دلیل هم فشار جګیږي او د شکرې ناروغۍ خود ځکه منځته راځي په دغې خلکو کې چې هغه شکر کوم هورمون چې د انسولین په نامه دی او هغه ګلوکوز داخل د حجرات ته انتقالوي د وینې نه هغې ریسپتورونه یا دروازې لري. بیا دغه دروازې کله چې یو سړی چاغ شي د وازدو په واسطه پوښل کیږي او دغه انسولین خپل تاثیر یا دغه هورمون بیا خپل تاثیر نشي کولی نو د دې له امله شکرې ناروغي منځته راځي. او د زړه ناروغۍ هم مختلف لاملونه لري، یو نه د همدې نه چې د فشار د لوړوالي له امله د زړه ناروغۍ منځته راځي او بل د شریانونو د تنګوالي له امله د زړه حملات چې هغې ته سکتې قلبي وایي اسکیمیک هارت ډیزیز ده هغه ډېر زیات منځته راځي په دې ناروغانو کې. او یوه مهمه مسله چې تا ورته اشاره وکړه و هغه د جنیتیک د جنیتیک په دې خلکو کې ډیر رول لري، کورنۍ چاغوالی ډیر رول لري ځکه دوه شخصه که په مغې اندازه مناسبه غذا واخلي که کورنۍ تاریخچه ولري نو هغه سړی چې کورنۍ تاریخچه لري هغه به چاغېږي او هغه سړی چې کورنۍ تاریخچه نه لري هغه نه چاغېږي. چې اکثره خلک وایي چې زه مغه دومره ډوډۍ خورم او بل سړی هم دومره ډوډۍ خوري او زه چاغېږم او هغه نه چاغېږي، نو جینټیک او کورنۍ رول لري. خو دې لپاره چې دې څخه مخنیوی وکړي بیا نو رول عمومي یو نه هغه همدا رول ده چې مثلا فزیکی اکټیویټي یا فزیکی فعالیت خپل تمرینات باید زیات کړي، رژیم غذایی باید ډیر غنی دي، شحم دي، د شیانو نه وانخلي یعنی ترکاری او سبزیجات څخه استفاده وکړي چې په هغه به ورسره به مفصلا غږیږو. او یو بل مسله چې د بل ورور یادونه وکړه د نسایډي یا د هغې دوا او چې اسپرین دي د استفاده په افغانستان کې متاسفانه ډیره زیاته شوې. په دې کې څو لاملونه شامل دي، یو دا چې متاسفانه دواخانه بیل نقصې څخه دوا اجرا کوي چې دا کار باید نه کېدل، چې په نورو نړۍ کې دا کیسې نه ده، هغلته بیل نقصې د ډاکټر څخه څوک چاته دوا نه ورکوي. دا یوه مسله ده. او دوهمه مسله دا ده چې د خلکو پوهاوی دومره ښکته دی چې هغه فکر کوي چې یوه ګولۍ خورم دوی درې دا به نو څه ستونزه راته جوړه کړي. او درېمه مسله چې دا ده چې دغه دوا چې دوی خود سره نه اخلي یوې پیسې مصرفي شي بل دوی خود تشخیص شوي نه دي نو درملنه نه کیږي. که هر سړی خود سره نه خپل ځان ډاکټرې نو ډاکټرې ته څه ضرورت ده. او د پاراسمول استفاده له نورو دواو سره چې یو ځای کمباینیشنونه راځي، متاسفانه په نورو په افغانستان کې دا کمباینیشنونه ډېر رواج شوي چې اکثرا د قاچاق په شکل هم راځي افغانستان ته، خو په نورو نړۍ کې د کمباینیشن یا دا چې دوی درې دواوې سره ګډې کړي او هغې نه یوه دوا جوړه کړي ډېر کم د استفادې وړ دي او حتی نشته. ډېرې محدودې دواګانې شته چې هغې یو بل سره کمباین کېدای شي، یعنې یو له بل سره په یوه کپسول یا تابلیت کې راتلی شي. متاسفانه په افغانستان کې دغه ستونزه هم شته. نو موږ تاسو باید له نورو نړۍ سره ځان مقایسه هم نه کړو، نو خپله باید دې ته محتاطانه اوسو او استفاده ونه کړو. خود سره دوا هیڅ ګټه نه لري جز تاوانه.
تشکر دکتر سرګند، مفید بود.
نن د ماسپښین له یوې تر درو بجو د منځنیو څپو د دستګاه د ترمیم او پاکولو په خاطر ممکن د ازادي راډیو د خپرونو په اوریدو کې ستونزې پېښې شي. موږ معذرت مخکې له مخکې ومنئ.